استدیو آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. سهیل مل صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه جاوید فیضی. درنو اوریدونکو ستړي بشي، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ایرانی رسنیو د افغانستان په لویدیز کې د داعش خراسان څنګه د دوو تاجکستانی غړیو د نیولو خبر ورکړی دی. د ایران مهر خبری اژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قوله لیکلي دا دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو له لوري په نیمروز کې نیول شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې د کسانو غوښتل له نیمروز څخه اکواټې ته ولاړ شي او هلته تروریستي روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه خبر ورکوي چې لڅ باندې یوې میاشتې وروسته بیا په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي دي. د جبهې نن سهار په خپل اکسپاند ادعا کړې ده چې تیره شپه اته بجې د کابل دارتل په سیمک ارتل پله په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې کزمای کوله په نخه کړي چې پکې یو تن وژلې او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د جبهې وړاندې یوه خبر پاڼه کې د روژې د میاشتې په احترام په طالبانو د خپلو بریدونو د توقف خبر ورکړی و. امریکایی رسنۍ د یو داسې افغان د نیولو خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګرو په لیست کې شامل و. فاکس ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند د هغو حملو مسؤلیت منلی او چې پکې نه امریکایي سرتیري وژل شوي وو. دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي وو چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي وو. د فاکس ټلویزیون د راپور پر بنسټ محمد کاروان تر دې مخکې هم دوه ځله د امریکا او مکسیکو پر پوله نیول شوی وو. د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکي وایي محمد کاروان پخوا د ترهګرو په لیست کې نه وو، خو څه کال د فبروري په میاشت کې د درون په دینوم لړ کې داخل شو. بریټانیا د حق هیوادونو په نوم لړ کې د پاکستان نوم هم شامل کړ چې هلته د دوی د ادباو لپاره سفر خطرناک دی. دا خبر پرون خپور شوی دی. د پاکستان په ګډون اوس د بریټانیا په نوم لړ کې څلیروش هیوادونه شامل دي. په دې هیوادونو کې افغانستان هم دی او لاملونه جګړه، ترهګري، طبیعي پیښې، ککړه هوا او ټول هغه شیان یې شوي دي چې چاته پکې د سر خطر متوجه وي. د امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نوي بندیزونه لګولي دي. واشنگتن او اروپایي ټولنه حماس د وی ترهګری ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویاند او څو تنو هغو مشرانو لګیدلی دي چې د ډلې د بی پیلوټ الوتکو مسؤلین دي. د ترهګری او اطلاعاتو په برخو کې د امریکا د خزانه وزارت مرسیال براین نیلسن وایي دا بندیزونه به د حماس حادثې په ځانګړي ډول د سایبري جګړې او د بی پیلوټ الوتکو د جوړېدو په برخو کې ډېرې محدودې کړي. د خغلی نیلسن په خبره اروپایي ټولنه هم د حماس پر چارواکو تازه بندیزونه لګولي دي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکوي چې هالند له دې هیواد سره د 1 میلیارد یورو پوځي مرسته کړې ده. ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې دا مرسته به د دې کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شي. د هالند صدر اعظم مارک روټ په خپل اکسپاند لیکلي دي چې له دې نوې مرستې سره د روان کال په ترڅ کې له کیف سره د هالند مرستې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. روټ زیاته کړې چې هالند او شریکان یې چمتو دي چې هر ډول پوځي او دفاعي مرسته له اوکراین سره وکړي. د هالند صدر اعظم دا هم ویلي دي چې اوکراین باید له روسیې سره په جګړه کې بریالی شي چې د اروپا امنیت خوندي شي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري کې افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت په اړه د سیګار اندېښنه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې ویلي داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د سیمې بلکې د لویدیځ لپاره هم یو تهدید دی. د راستنیدونکو افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر هڅه حشمت الله شهیدی وایي په خپل لاس راټول شوي مرستو یې تورخم کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د پیل کړي کمچاري 80% بشپړې شوې دي.
تقریبا 80% کار هم ختم شوی دی، نو 20% نور ته به صبر کول خیره.
او د ایران او اسرائیل کار کېچ سپینه ماړی وایي د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ جدي دی.
We continue to be concerned about the risk of escalation in the
مش په منځني ختیځ کې د فاکټیزیا ته دوه تان دښمن یو. دا غوښتل چې د اکتوبر د 1 منټې لپاره راپدې خوې د کمولو او مهارولو لپاره هڅه کوو.
نور مهم خبری موضوعات به هم په روانه یو ساعته خبرونه کې واوري. دوی معنی مې کې بیا د ازادي رادیو دوه ونځي خبرونه خبرې دی ملته امو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د زه امید زهیر مالیم. سحر مو پخیر. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې د عیش خراسان څنګه ته په یو نوی راپور کې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دا ډله سیمې ته یو ګواښ او هم د لویدیځ لپاره یو تهدید دی. د سیګار له دې راپور سره په یو وخت د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخواني مشر متقاعد جنرال جوزف فوټل په یو مرکه کې ویلي چې د عیش خراسان څنګه پیاوړې شوې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش اداره یا سیګار وایي چې د عیش خراسان څنګه نه یوازې د افغانستان دننه د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ دی، بلکې دغه ډله د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره هم د یو تهدید په توګه پاتې ده. سیګار پرون په خپله ایکس پاڼه کې په یو راپور کې دا مسله یاده کړه او زیاتوي چې دا اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره شریکې کړي دي او له هغوی غواړي چې د 2000 کال د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي چې له ترهګرو سره مبارزه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیره اونۍ د طالبانو تر واکلاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ په اړه ځینې هیوادونه مبالغه کوي. بل لور ته متقاعد جنرال جوزف ووتل چې په منځني ختیځ کې له 2014 تر 2019 کلونو پورې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر و، بزنس انسایډر خبرونې ته په مرکه کې چې د جمعې پر سپاره شو وویل د داعش په څیر ډلو ته ډیر وخت پکار نه وي چې بیرته سر راپورته کړي او بیا ځواکمن شي. د داعش خراسان څنګه چې د اسلامي دولت د خراسان بلاد په څنګه مشهور ده، په 2015 کال کې لږ وروسته تر دې په افغانستان کې پیدا شو چې داعش ډلې په عراق او سوریه کې د خلافت اعلان وکړ. بزنس انسایډر آنلاین خبرونه چې مرکز یې په نیویارک کې دی څرګندوي چې په روسیو میاشتو کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګه بریدونه کم شوي دي، خو له افغانستانه بهرې حملې زیات شوي دي. دا مسله د سیګار په راپور کې بیا داسې یاده شوې ده چې طالبانو د داعش وړتیا تر یو بریده کمزوري کړې ده، خو دا ډله لا هم په مهمو ځایونو کې د عملیاتو توان لري. په دې راپور کې بیا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د مارچ د 22 نیټې تروریستي بریده یاد شوې ده چې د موسیقي په یو تالار کې پکې تر 144 ډېر کسان وژل شول او داعش مسؤلیت ومانه. د عیش خراسان څنګه په جنوري کې د ایران په کرمان کې هم 2000 مرګ بریدونه وکړل چې نشتې سلطنه پکې ووشل شول. د ډلې په پاکستان کې هم په تیرو دوو کلونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلې دی او داسې راپورونه خپره شوې دي چې د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادو کې هم فعالیت زیات شوی دی. متقاعد جنرال ووتل وای چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې متحد ایالاتونو په افغانستان کې پراخ استخباراتي حضور درلود او دا توان یې درلود چې داعش تعقیب کړي. همدارسې افغان ځواکونو ته لارښوونه کوله چې د دې ډلې پر ضد چیرته او څرنګه عملیات وکړي. خو د په وینا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دا تګلاره داسې ده لکه څوک چې واښه کموي او هغه بیا سر راپورته کوي.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو سلیر وساتا زموږ په پاڼ هم واوري. ازادي رادیو ټکه کومز موږ درسته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په تورخم کې له هغه نوی جوړیدونکو کم څه خلیدنه کړي چې هغه دراټولو کړیو مرسومت له پاکستانا نویو راستنیدونکو افغانانو ته جوړوي. شهیدی ویلي دي د دې کم چارې اتیا سلنه بشپړې شوې دي او د پاتې شل سلنې تر بشپړې دوسته بعد ګټه اخیستنی ورشي. د په داسې حال کې ده چې پاکستان راتلونکو کې د هغه افغان کډوالو د بیرته ستنولو پریکړه هم کړې چې هلته اوسېدو لپاره د پی او آر او ایس سی کارتون لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له پاکستانه په زور د شړل شوی افغانان لپاره په تورخم کې د یو کمپ د جوړولو لچارو په لیدنه کې ویلي د پیلکړې پروژې اتیا سلنه کارونه بشپړ شوی دي. افغانستان کرکټ بورډ د جمعې پورز د مارچ په 12 نیټه رسنیو ته یو ویډیو واستولې د چې پکې خاغلی شهیدی د یاد کمپ په تړاو معلومات ورکړي دي. کرکټ بورډ ویلي په دې کمپ کې راستنو شوی مهاجرو ته 25 کورونه، یو جماعت، روغتیايي کلینیک، کتابتون او یو لوی پسخانه جوړیږي. حشمت الله شهیدی وړاندې ویلي
چې د تورخم جلال آباد په لوی لار کې د کیمپ قرار لري، نو د کورونو جوړول ارزښت هغه افغانان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه کیږي دا لومړی او ابتدایي مرحله چې دوی تر سره کوي، نو دغه تقریبا 80% کار هم ختم شوی ده، نو 40% نور ته بم صبر کول خیره چې لټوله.
د نوموړي په وینا چې یاد مرستي د امریکا ته په خپل سفر کې راټولې کړې دي او په وینا د خیرخېګړو دا کارونه به دوامدار وي. د ویلو ده چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان هم په پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو افغانانو ته د مرستې پر راټولولو سره کورونه جوړ کړي وو.
راپورن مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پلازمین کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی میرمنو او لونو ته پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته تلتو اجازه نه ده ورکړي. یو شمیر نورو یې بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د متحسبینو لوري له کوم تاوتریخوالي سره مخ نشي پارکونو او تفریحي ځایونو ته یې له تللو ډډه کړې. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښي دي. تفصیلي په دې راپور کې
د کابل ښار او د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی د کورنۍ خزینه غړو ته پارکونو او نورو تفریحي سیمو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. د کابل اوسیدونکو عادل ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دویمه ورځ د تفریح لپاره خپل کورنۍ سره پارک ته تللی وو، خو له دې عمله چې ښځې هم ورسره وي پارک ته د ننوتلو اجازه نه و ورکړل شوې. عادل وایي د پروان ولایت اوسیدونکو مصور وایي چې د اختر په ورځ د ګلغونډۍ تپې ته د تفریح لپاره تللی و. زیاتوي که څه هم ګڼه ګوڼه ډېره وه خو سیمې ته د ښځو په ورتګ بندیز و.
د اختر په ورځ لاړم د ګلغونډۍ تپې ته. د اختر په ورځ ډېر بیروبار وي، خو د ښځو شتون ډېر کم و. یوه یوه ښځه لیدل کېده.
د دوغو کسانو له ډلې څخه یو شمیر د طالبانو د ځینو ځواکونو پر ناسم چلند نیوکه کوي او ادعا کوي چې ښځې او نجونې په ځینو امنیتي پوستو کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکي شیزر سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه موټر درول چې ښځې به پکې سپرې وي او دوی یې زورولې. سمیم زیاته کړه
نگرانی وجود داره به خاطر کې امر بالمعروف
د اندېښنې ځای دی، ځکه چې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې خلک په څو پوستو کې له طالب ځواکونو سره ولاړ دي. په هغو موټرو کې چې ښځې وي پوښتنې ترې کوي او ځوروي یې، ان ښځو او نجونو ته سپکاوی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي سره مخ نشي پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته یې له تګ ډډه کړې. د کابل ښار اوسیدونکو له ماوایي
اوس محل سیدا کابل کې هر ډول پارکونه کلوي عمومي پارکونه وي او کدا کوچني پارکونه وي. د ښځو د انجنونو لپاره اوس په افغانستان کې بند یا تایید اجازه نه لري او نور کلونه به موږ اختر په ورځو کې تللو پارکونو ته لکه بابر باغ ته دوی ځای ته. اوس محل متاسفانه سي نشو کولای سي لاړ شو.
حتی مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی ویاند مولوی عبدالغفار فاروق نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دغې ډلې په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګولي، تر دې چې کورنۍ نشي کولای په ټولیز ډول پارکونو او تفریحي ځایونو ته لاړ شي. تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ د بندیز تر څنګ نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي. د دوی پر مخ یې د کار ورزشي کلبونو ښځینه حمامونو او تفریحي ځایونو دروازې هم تړلې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې افغان کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه لری کړي او ښځو ته اجازه ورکړي چې د کورنۍ له نارینهو سره د اختر او نورو خوښیو مراسم ولمانځي او آرامه سا واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
سپینه مانای وای د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواخ جدي دی. ایران لنګ دی دوه ونې رایسی چې د سوریې په پلازمینه د مشک کې د دوی پر قونسلګرۍ هوایي برید شوی او دوه جنرالان وژل شوی. ګواخ کوي چې د دې حمله غچ اخلي. ایران د دې برید تور په اسرائیل پورې کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هیوادونو له خپلو خلکو غوښتي دي چې اسرائیل او ایران ته له سفره ډډه وکړي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ رښتونی بللی او اندېښنه یې ښکاره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل چې هیواد حالات له نشتې څاري. د کربی په وینا متحده ایالاتونه غواړي چې ډاډه شي چې له اسرائیل سره د دفاع لپاره ټول امکانات شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر هم ویلي دي چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا د ایران له لوري ګواښونه د اندېښنې وړ دي. دی وایي موږ په منځني ختیځ کې د کړکېچ زیاتېدو ته اندېښمن یو. دا هغه څه دي چې د اکتوبر د 2 نېټې له بریدونو را په دې خوا یې د کمولو او مهارولو لپاره هڅې کوو. په ځانګړې توګه د ایران وروستیو ګواښونو ته چې د اسرائیل دولت او خلکو ته یې کوي. د اپریل په لومړۍ نېټه په دمشق کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د وغړو په ګډون دولسنه وشل شول. په دوی کې دوه د سپاه جنرالانو تر دې وروسته تهران وویل چې غچ په واخلو. د دې کړکېچ د هواري لپاره ډیپلوماتیک هلې ځلې هم زیات شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل چینی سیال وانګ یی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه هڅولې ده چې پر ایران د خپل نفوذ په استفاده تهران واچوي چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل کې خپل اتباعو ته خبر ورکړی دی چې له لویو ښارونو بهر سفر ونه کړي. واشنگتن له خپلو خلکو دا هم غوښتي دي چې ایران او لبنان ته ولاړ نشي. بریتانیا، فرانسې، ناروې، هند او روسیه هم له خپلو اتباعو د امریکا په څیر غوښتنه کړې دي. په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه اوومې میاشتې ته داخله شوې. اوس د ایران او اسرائیل جګړې ته اندېښنې په زیاتېدو دي چې د سیمې وضعیت به ورسره نور خراب شي او دا کړکېچ به پسې پراخ شي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
کله دې چې ساس پیغامونو ته ولاړ شو. د طبي پیښو د نړیوال ادارې د راپور پر بنسټ په افغانستان کې دروان میلادي کال د فبروري لومړۍ او د مارچ تر دیرشمې 2315 کسان سیلابونو اغیزمن کړي دي. د دې ادارې له قوله دا سیلابونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې بهیدلي چې په لزګونو کسان یې مړ کړي، نږدې 1200 کورونه یې زیانمن کړي، په زرګونو جریبه کرنیز ځمکې تخریب کړي او په زرګونو څاروي یې له منځه وړي. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د سیلابونو د راوتو لامل څه دی. د دې پوښتنې ځواب به تر خوای د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق د روان مریض کال په پیل کې په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1,300 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سش کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل اکسپانه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبیعي ورښتونو شاهد وي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه او هغه خړه او خاور او د شان ځان سره جوړه کوي د غرونو ناتیګي او نور جغل او هر شي ځان سره راوړي هغه د لاندې اور سطح
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځانی زیانونه په وروستیو لسو کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې اوس د اکتین بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو نسبې موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلاب په ترڅ کې زموږ زراعتي مزکی دا زراعتي مزکی وړلې بیا موږ ان پی او والا ته ارزیه وکړه دا سنادي جوالونه ته منظور کړه. هغه جوالونه چې راته منظور کړه ا دیواله راته ولی هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته او هم مزکی هم د سیلاب د وړلو سم محفوظ شوی هم کانال د سیلاب د وړلو سم محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو دوه کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکونکي لري او د افغانستان په 400 دیش ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر شپږ زره ډیر چک ډیمونه ودان کړی دي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن کړي.
دا د غرو په لامنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبره ټولې ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چک ډیمونه چې هغه څو ګټې لري لوی خانه محافظت د سیلاب کې لبل خانه د اوبه د ځمکه ساتي ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډیره ګټه لري.
شاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولای نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چې ونې وکړي. د د په وینا په افغانستان کې چې باندې څلور لسیز مخکې سیلونه د دې لپاره لشو چې ونې ډېرې وي او ونې د د په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. د عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي ونې زیاتې کړي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونه کې دی یاره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتپارو لپاره اکسیجن تولیدي. سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دی بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دی دغه د سیلاب پول زیاتر شه هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریار چې ورته وایي یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته که چیرته ونه یی دیونه بیخنی هغه ټول هغه کنټرولای.
افغانستان د نړۍ د هغوله سو یوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره به څنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمنی کې میش ډاکټر اکرم ملک زی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مری بندیشن او به سجیته وارله وره نن نه وځي خصای بندیش او مغزو ته اکسیجن نرسي. د شاغل ملک زی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راوېستل شي د ژوند پاتې دوه چانس ډیر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مری پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوند پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک زی زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندی راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نس شي یا د یخو اوبو له کبله پسکاروي ناروغي اخته شي او که یې د بدن د حرارت درجه تر دیرشو ټیټه شوې وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړی روغتیایي مرسته کولی شو له ډاکټر ملک زی نه به واورو چې دوی څه لارښوونې ورته کوي.
لومړی باید ځان متيقین کړي چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بې هوښه دی. که چیرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خولې نه که مات شوی دی ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، کدی کس سانه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یاده چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چیرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نوشینې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لورته ممکن یو څوک مو له سیله راایستلی وي او هغه سا اخلي خو پوه شکې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلی شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دته کانګ ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا که چېرته دی ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي. ځینې کسان داسې لوړی سرچپه نیسي، یعنی سرې شکته کوي او پښې پورته نیسي. دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه تخلې او د سږي نه اوبه به هم در قموزي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه مات شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښو نه جګکي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازېنه چې به لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي، په ډډه شي، بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدرې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب ډېره مننه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو خپل سلامونه او نیکې وروڼې کوم. زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه آزادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم. به هلمند کې سخت بیکاری ده، هیڅ کار نشته. خلک زموږ خلک ټول ایران او پاکستان ته روان دي. د ایران او پاکستان لارې مادي پر بندي سولې اوس به بخښه په تکلیف کې دي.
خدای آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته ځنګړی سلام وایم. گرانیمه د هلمند ولایت څخه مساکله ولسوالۍ څخه ماول دغه زموږ د مساکلایانو غټه او لو ستونزه دغه ده چې دغه د مساکله باندې موږ ته وتړل چې د مساکله د رود بند چې زموږ مځکه او کښتونه راڅخه وړي دا رود. نو زموږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه او ارزو ده چې موږ ته دغه بند وتړل شي. دا د مساکله سروې سوی ده نو عملي کار نه دی پیل شوی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو زینبی ولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو زاپه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي. په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي، همدغو 500 کلو او زرو مسجدونو پراخه پرنفوذ ساحه ته سیل سپیتاو تر سردری کلی پوري په همدی مابینی مسیر کې دي لطفا د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمي، همدلته به سړک لکمي، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي. هغه دینی خلوت پن همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوي مخه دی نسی. او دی په همدی مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
ډیره مننه چې ازادي راډیو او ریاوز مخبرونه ځان سره تعقیبوي. درنو اوریدونکو په همدغه شمیره چې اعلان شو په روسي کې خپل غږیز پیغامونه مختار راسوول شي، ساسي غږونه به د ازادي راډیو په بیا لا بیل خبرونه کې درته خبرو. اوس هم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. راګرځو د مهمو خبرونو لنډیسته. ایرانی رسنیو د افغانستان په لویدیز کې د داعش خراسان څنګه د دوو تاجکستاني غړیو د نیولو خبر ورکړی دی. ایران مهر خبري اژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قولې کلی د دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو لوري په نیمروز کې نیول شو. د افغانستان د ازادۍ جبهه خبر ورکوي چې لڅبان دی وی میاشتې ورسته بیا په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي دي. د جبهې نن سار په خپل ایکسپان ادعا کړي چې 13 شپه یاته بجې د کابل دارتل په پسمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې غزمای کوله په نخښه کړي چې پکې یو تنې واژل او درې نورې ټپيان کړي. طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه پرې اړه برګون نه دی خوړلی. امریکایي رسنۍ دی اوداسي افغان د نیولو خبر ورکوي چې نوم یې د تر هغهرو په لیست کې شامل. فاکس ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند هغه حمله مسولیت منلی او چې پکې نه امریکایي سرتیري وژل شي. دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي. بریټانیا د هغو هیوادونو په نوم لړ کې پاکستان هم شامل کړ چې هلته د دوی د دباو لپاره سفر خطرناک دی. دا خبر پرون خپور شو. د پاکستان په ګډون اوس د بریټانیا په دې نوم لړ کې سلی روش هیوادونه شامل دي. امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نوی بندیزونه لګولې دي. واشنگټن او اروپایي ټولنه حماس د وی تر هغه ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزیر پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویان او څو تنو هغو مشرانو لګیدلې دي چې د دې ډلې د بی پیلوټ الوتکو مسؤلین دي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکوي چې هالند له دې هیواد سره د 1 میلیارډ یورو پوځي مرسته اعلان کړې ده. ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې دا مرسته به د دې کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شي. د هالند صدر اعظم مارک روټ په خپل ایکسپانډ لیکلي دي چې د دې نوې مرسته سره د روان کال په ترڅ کې لکیف سره د هالند مرسته 3 میلیارډ ډالرو ته رسیدي. کور موابات چې ازادي رادیو اوري اوس لژمن سره سم د ازادي رادیو اونې خبرونه تاندې څنګه اوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد لواجې د اختر لپاره د تیر په چیر چمتووالی نشنی ولې.
هغه ځوانان پیل چې غوي وختل چې باید جامع ورته وکي، غوي ورته ځنګړي لباسونه وکي، هغه ورته نه دی کړی، غوي ورته چمتووالی ولري ته د پروژه کې ډیر داس کورنیسته چې غوي پناره باندې ترینو غوي په اختر څنګه ولمنځي.
د انجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت له خوا د خځو په تګ راتک بندیز پیکه کړی دی.
اوس سه ازادي محدود شوی ده. خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ شي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي. هغه ته چې خځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي. په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا موټرونه درول کېږي، د محرم پښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اوریدونکو، په اسلامي هیوادونو کې کوچنی او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره له مخکې چمتووالی نیول کېږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پرېکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګری لوج دوی نش کولای چې خپل د خوخي ورځي د تیر په تیر ول مانځي. یو ځوان چې نغواړي نو مې خبرونه کې یاد کړو په دی اکله وای
څکه لختر کډرته ما خراب پدې دي چې هغه ځوانانو پیل چې هغه وټل چې باید جامې ورته وکي هغه ورته ځنګړي لباسونه وکي هغه ورته نه دي کړی هغه ورته څنټواله ولري ته دوی پروژه کې ډېر داس ورنيسته چې هغه پناري باندې ترینو هغه بختر څنګه ولمنځي هغه ځوانان چې هغه د کاروبار نه هغه بختر میلو ته څنګه چکر تلل چې بخا بخل نور ولایتونو ته نور ژوند چکر ته تلوس نه دا چکر شته نه دومره پیسې خلکو سره شته چې هغه چکر وي یا خمیلی ولمنځي ته پکور کې ځانته مراسم برابر کی نو اوس خلکو سره واځي نه کابل تبتل نو په خلکو کې غره دم نشته ځکه غوږی څوک چې ګیډه تیرانی هغه وخت څنګه ول منځ تدې وجه ته پروان باندې په سل کې ډیر تاثیر لري ځکه ته بزوريږي او الله سبحانه وتعالى نه کیږي
د کابل اوسینکو لیمه وای کوم کورونه چې په کور کې اختر ته د چمتوالي لپاره کیږي هغه یې کړی خو دې ته خفاده چې طالبان له خوا د خځو په تګ را تک د بندیز لوجه د بخوا په چیر لغپل مور او خور سره چکر نشتللی
طبیعي خبره ده د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتواري پورې سکل موږ هم د نورو کلونو په څیر باندې پاکاریم وکړله هغه امادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي هغه لاسونه امادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې
بلې که دا راته وایې چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره او کله ځان راته وایې تا ته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې و
د جمهوریت په دوره کې داسې و چې خلکو تر ډېره برخه پورې وظیفې درلودلې ښځینه کار کاوه نارینه کار کاوه وظیفې وې سره په پراخه کچه باندې به د اخترونو لپاره به امادګۍ نیول کړي خو ولې سکل خلک اورونه پیسې نه لري یا هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده چې دوی باید د اختر لپاره امادګي ونیسي معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوو اوس په اوسه ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري ټول خلک بیکاره دي د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپل چمتووالی نیسي
بلې دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي خلکو په تیره بیا ځوانانو څومره ځانته نوي کارونه پیدا کړي او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځانته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي
په افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي اکثریت کسان هماغه معاش درلود هماغه یوه عایداتي منبع و چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه دونه سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی ورباندې یو سرمایه گزاري وکړي یو کوچنی کاروبار دی ورباندې جوړ کړي خلاصې کې چې دی خپل شخصي کاروبار ولري تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوان د خپل معاش سره عیار کړی وه او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د له یو حالت سره دوی د نور عادت وکړي ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم ګرځم بیرون چې اوسمه خلک چې وینم دوی یو ډول رواني ناروغۍ سره مخ سوي دي حتی په افغانستان کې اوس تاسو ګورې د ځانوزنې کچه په ځوانانو کې ډېره سوې ده دوی د کارونو د نشتون له کبله د بېکارۍ له امله دوی په ځانوزنو باندې لاس پورې کوي په کور کې په تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي یا هم له خپلو پلرونو سره میندو سره چا څه ودونه کړي دي هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي فکر نه کوم چې دغسې بېکارۍ سره د خلک عادت وکړي ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې
بلې په نورو اخترونو کې معمولا انجونو او هلکانو ځانته ځانګړي پلانونه درلودل مثلا انجونې له خوړلانو سره تللې چکر هلکان له خپلو ملګرو سره تلل تاسو مخکې چیرته تللی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څیر لاړه سي وګرځي
څونه خپلوان چې زموږ په کابل کې اوسېږي د هغو سره به تګ راتګ کوو. کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي هلته تلل ستونزمن کار ته لرې ده، هغلته تګ نو نسي کېدلی. بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل هغه وخت به یا هغوی رسیه به مو ورسو.
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره له خپلې خور سره بدون دې چې نارینه اوسي لاړه سي، تاسو ویل چې ولایتو کې موږ خپلوان سته، آیا کوای سي چې ورسې هغوی وګورې؟
کومه ازادي چې په تیرو وختونو کې د پکل کې د ټولو لپاره د ښځینه او د نارینه وو لپاره چې ازادي برابره وه، چې دوی کولی سول هر چیرې ولاړ سي، کچه کر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي. تاسو لیدل چې په کابل کې اکثریت د موږ کومې همکارانې چې دي هغوی وظیفې دلته په کابل کې ویولې، کورنۍ په مزار کې دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې تګ یې کولی سوی. ولې اوس چې ازادي محدوده شوې ده، خلک نس کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي، هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي، نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نه شي کولی، ځکه چې په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا نه موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي. حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هره ورځ کېږي، یو څوک د وظیفې لپاره ځي یا هم یو چیرې کار ولري، په اکثریت ځایونو کې په ځینو چک پوینټونو کې درول کېږي او له تانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځې، څه کار لرې یا بل کس در سره شته که نهشته، هغه مطابق د کار له تانه پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسي خو بیا هم ښه تر ښه کوه، ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسي یا هم یو بل چیرې لرې ځای ورته وښي، نو دوی حتما له تانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بلې، اوس په دې خبرې راته وکړي چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځانته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر غدو د رواني مشکلاتو نه وژغورل سي، دا څومره مثبته ثابتېدلی شي؟
مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی به د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه ارامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغیو نه به وژغورل سي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکار واوسي، خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریقه کې یو څه مشغول ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال له ورځې نه پرته له دې چې په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هغو خلکو چې لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه وو خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو وایئ چې اختر به همداسې وي؟
که چېرې همداسې دوام وکړي، لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترېنه خبر اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان له نورو ستونزو سره بیا کمزوری اقتصاد د دې لامل بولي چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشي لمانځلی. خو د هلمند ولایت اوسېدونکی ځوان تکال بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي، نوموړی د اختر د دودونو په هکله هم غږیږي.
ځوانانو سره د هر یو سره 2000-3000 ډالر په جیب کې وه، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، ورسره به دوی کولی شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان لپاره هغه خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بېکاره سوي دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت تېرېږي. په تېره بیا داسې مناسبتي ورځې چې راشي، لګښت په کار اضافه، دوی چې بېکاره دي ژوند یې په څه حالت کې ده؟
بلکل، هغه ځوانان چې بېکاره سوي دي، د هغوی دپاره به هغه چې دوی خپل خواهشات نسي پوره کولی، خپلې هیلې نسي پوره کولی، هغه څه چې باید د ځان لپاره یې واخلي هغه نسي اخیستلی، هرومرو به سخته وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اخته نه شي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست. هر هغه څوک که د پلار تر سایه لاندې وي که نه وي، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ژوندی دی، ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسې له منځ څخه ولاړ شي او پاتې شي، دی بې پیسې شي، غریب شي، بېوازله شي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک دی. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دی، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره؟ ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی دی، رواني مشکل د حل کولو لپاره، تاسو خپله اختر نه څومره ښه استفاده کوئ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره؟
شته کې د اشاره وکړله، رواني نسان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ شئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص شئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی. هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي، د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ شي، دوستان ووینئ، کورنۍ ووینئ، خلک ووینئ. زه اکثره ځوانان وینم یوازې د نن ورځې غم خوري، راتلونکی هیر دی. او بل پیغام مې دا دی چې د دغسې خوښیو سره چې الله موږ ته وایي چې دغسې خوښیو څخه استفاده وکړئ، دغه دوه ځلې اختر دی، موږ باید ښه استفاده ورڅخه وکړو، د دې پر ځای چې دغه ورځې په جنجال شخړو بد الفاظو باندې تېرېږي. کلتور لرو، سهار وختي چې اذان وسو ځوانان کالي اغوندي، راځي مسجد ته چې لمونځ وسو، ملا صاحب د څه نصیحت لري، وروسته ځوانان ولاړېږي، د بل سره روغبړ کوي. دا یو ډېر ښایسته فرهنګ دی. ټول ځوانان په مسجد کې پر یوه وار ولاړېږي، یو د بل سره روغبړ کوي، که ملا دی، که امیر دی، که مقتدی دی، ټول راځي یو د بل سره روغبړ کوي. په دا وخت کې زه اکثره ځوانان وینم بدی د اختر سهار په دولس بجې باندې راکښېږي. نو دې ځوان د هغه ځوان په پرتله چې سهار وختي راوتلی دی، مسجد ته لمونځ یې کړی دی، د کلیوالو سره یې روغبړ کړی دی، فرهنګ یې مخته وړی دی، تر هغه ځوان یې ښه خوند اختر څخه اخیستی چې هغه بدی د اختر سهار دغسې خوښۍ سره استفاده وکړي، خوند درته واخلي، ژوند به کمرنګه نه وي.
او تاسو خپله به دا درې ورځې دوستان ګورئ، ګرځئ، به که به ځینې وخت په کور کې هم ناستې چې مېلمانه درته راسي،
وروڼه چې څو کسان یې هغوی ویش کوي، تقسیم کوي، یو په کور کې پاتېږي، نور منظره کوي، بیا دا بل ورځ یو په کور کې، دا نور منظره کوي. نو د کور دپاره چوکاټ یا تقسیم اوکاټ ډېر مهم دی.
زیات دې ته خوشحاله چې د دوستانو کره لاړ شي، او که په کور کې کینی دوستان راشي، په کور کې د هغو هغه میلمه پالنه وکړي.
دواړې برخې ډېرې ښې دي. هم باید دوستان د تراسي چې ته مهمه نوازي وکړي، هغوی وفعلی، چای ورته راواخلي، ډوډۍ ورته آماده کړي، او هم دا خوند کوي چې ته د بل دوست کره ولاړ شي، هغوی وویني ته میلمه یې، دوی قرباني.
یو بل شي دغه اشاره وکړو، هغه دا ده چې په دې وروستیو کې دغه ټلیفون او نه پوهېږم وایبر او واټساپ او فیسبوک او دغه مسایل څومره دغه تګ راتګ کمرنګه کړی ده. خلک د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي، پخوا به ټول یو بل کور ته ورتلل. خپل تاسو په دې اکله څه نظر لرئ؟
ورځ په ورځ د دغه اجتماعي رسنیو د دې ټکنالوژي له امله دود او کلتور کمرنګه کړی دی. لکه څنګه چې تا وویل مخکې، یو د بل کورونو ته ډېر تله، اوس هغه تګ راتګ کم شوی دی. په فیسبوک کې یو بل ته مبارکي ورکوي، یو بل ته غږیز پیغام لیږي، وایي اختر دې مبارک سه. یعنی هغه پخوانی دود او فرهنګ چې و، هغه کمرنګه کړی دی، او په هغه دود او فرهنګ کې شاید تاسو هم استفاده ورڅخه کړی، ډېر خوند پکې کې. زما په شمول داسې ډېر ځوانان شته چې بیخي د اختر څخه دوه ورځې مخکې د خپلې زړې پیسې وړي په نوو پیسو باندې بدلوي، لسیان، شلیان، پنځوسیان، دا ورڅخه جوړي، جیب ته اچي، د اختر په سهار باندې د خویندو څخه نیولې تر ورونو پورې، ورندرګانو پورې، داسې ټول ته ورکوي. هر ځای چې ماشوم ویني یو لسی ورته ورکوي.
بله، په دې لاره چې خوشاله او نیکمرغه اختر ولري، مخکې نه تاسو ته ښه اختر غواړو.
مننه. الله مننه.
خوګان شمیر ځوانان بیا په دې نظر دي چې د دوی په ژوند کې ډېر منفي بدلون راغلی. لام دې واجی اختر د تیرو کلونو په څیر نشي منځلای. د ننګرهار ولایت له اوسیدونکو جان اغا سره مو په دې اکله مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر باندې په ختیځو ولایتونو، په خاص ډول په ننګرهار کې هم ځوانانو د کوچنیو اختر لپاره البته چمتووالی نیولی دی، خو دغه چمتووالی نسبت تیرو کلونو ته لږ یو څه کمرنګ ښکاري. لامل هم دغه اقتصادي ستونزې دي او یو ډول په لویه کچه د ځوانانو بیروزګاري ده، لکه څه ډول چې په نورو کلونو کې وو هغه ډول نه دی، ځکه زیاتره ځوانان اقتصادي ستونزې مشکلات لري او نو دوی نشي کولی څه ډول چې لازمه دغه شان ده کې د اختر شپې ورځې مثلا ومانځي، نور خو کوم طرف ته د چکر لپاره ځي، نو مهم شی دغه ده چې باید له دوی سره پیسې وسي، که پیسې ونه لري نو بیا هغه یو ځای نه بل ځای ته تګ هم نشي کولی، نه د خپلو ملګرو دوستانو پوښتنه هم نشي کولی.
بله، امده مسئله ځوانان څومره ځوروي چې دوی د تیر په څیر نشي کولای چې ځان ته خپل لګښتونه برابر کړي، هغه هم بیا په داسې مناسبتي ورځو کې لکه اختر چې را روان دی اوس، او دا څومره منفي عواقب به ولري؟
البته بالکل، ځوانان حتما دغه ډول حالت مخ دینو حتما زورول کیږي، بد عواقب به دغه ولري چې حتما ځوانان یو ډول ناهیلي کیږي او د دوی دغه ناهیلي توپ بیا پر راتلونکي باندې نه باوري توپ د دې لامل کیږي چې دوی هغه کوم کارونه ته مخه کړی وي چې هغه که د زده کړو په برخه کې وي یا نور کاروبار وي، نو هغه نه به یو ډول زړه توري شي. البته د دې تر څنګ ځوانان پر رواني اړخ هم دا ځپلی شي، نو مهم شي د ځوانانو لپاره د اقتصادي ستونزو حل دی او یو کاروبار یا یو روزګار یا دندې پیدا کول دي.
بله، په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې دوی هیڅ زده کړې کړي مګر اوس دوی بیکاره په کور کې نیول شوي دي. له یوې خوا بیکاري، له بلې خوا په کورنۍ کې اتمی خبره ده چې له دوی نه توقع کیږي، تمه کیږي چې او څه باید کورنۍ سره وکړي. دغلته څومره جار او جنجال به د ځوان او کورنۍ ترمنځ رامنځته کیږي؟
البته په افغاني ټولنه کې یو لوی ستونزه دغه ده چې که یو ځوان تعلیم کوي، کاغذ لوړې زده کړې کوي، له پوهنتونو فارغېږي یا ماستري کوي، نو کورنۍ او قوم او کلي وته لومړنۍ سترګې دغه نیولي وشي، دی باید په دې سره سره باید دنده ولري، وظیفه ولري او د دې اړخه باید دا پیسې برابرې کړي. که څه هم په نورو نړۍ کې تعلیم کول او د یو شخصیت د جوړولو لپاره دي، خو په افغانستان کې دغه یو ستونزه هم ده او بل د اړتیا د مخې هم داسې کیږي. نو حتما هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي، دوی په مختلفو برخو کې مهارتونه لري، په دوی باندې د کورنۍ میړول فشار وي، هغوی حتما سرمایه ګذاري پې کړې وي، پانګونې پې کړې وي، هغې ته مصارف لګښتونه ورکړي وي د زده کړو په دوران کې، نو دغه ډول غوښتنې ته کیږي. نو کله کله دا ډول حالت چې وي، زه په خپل هم البته کله چې له پوهنتونو فارغه شوم دغه ډول یو حالت سره مخ شوی وم، نو همدغه جنجالونه به د دې باعث کیږي چې کله کله په کورنیو کې ځوانان د خپل کورنۍ د نورو غړو سره یا له مشرانو سره وخت نیم خوابدي وي یا زړه بد وي، هغې ترې تمه لري چې دی به ته یوه دنده واخلي، پیسې وګټي او کورنۍ ته یو لاره چاره برابره کړي. خو د دغه ځوان ستونزه دغه وي چې دنده وته نه پیدا کیږي، نو هلته د کورنۍ غوښتنې وي، نو کله کله دا ډول جنجالونه هم رامنځته کوي.
بلې، هر وخت په تېره بیا په دغسې مناسبتي ورځو کې لکه اوس چې کوچنی اختر را روان دی، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې پیسې نه لري، کار نشته، دوی نشي کولای چې کومې غوښتنې کورنۍ لري هغه پوره کړي؟ قناعت څومره دی ورکولای شي بدون لدین چې جار او جنجال وشي؟
البته مهم شه کوم دغه قناعت ورکول لکه چې ته کورنۍ او د ځوانانو ترمنځ قناعت یو بل ته ورکړ شنو، بیا دغه ډول جنجال نه رامنځته کیږي. ځکه قناعت هغه څه دي چې یو کس یا یو شخص پکولای شي په ډیرو کم امکاناتو باندې د قناعت وکړي، نو بیا به هیڅ وخت د ناهیلۍ احساس نه کوي. نو ځوانان ته مشخص لارښوونې زما دغه دي چې د اختر په شپو ورځو کې د ملزیاتو لګښتونه لاس واخلي، ډیر لګښتونه دل نه کوي. د دې ترڅنګ هغه البته خپل ځان په کتو باندې هغه سیمو ته چکر ووهي چې دوی وس او توان لري، وسره خوا کې د نورو ملګرو ته هم د قناعت ورکړي چې هغه د غوښتنه کوي چې ډیر لګښتونه کوي یا یو ځای ته ځي مصارف کوي یا له یو ولایت بل ولایت ته د چکر لپاره ځي، نو دې د مت قناعت ورکړي چې اوس سکال یا په دې اختر کې زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو انشاءالله که وسه مې وشو بیا به په خیر چکر وو. نو دغه ډول یو قناعت که یو بل ته ورکړل شي، دا ډېره مهمه او اړینه خبره ده، او بیا به هیڅ وخت نه ځوانان ناهیلي شي او نه به د دوی ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي.
بله، او که راسو د دې موضوع برعکس ته که ځوانان جګرخونی وکړي، په کور کې کښېني، د کورنۍ غړي هم خفه کړي چې کار نشته، پیسې نشته، چکر ته نشم تللی، تاسو ته هر څه چې غواړئ نسم برابرولی، نسم اخیستلی، دا به بیا څنګه وي او کومې بدې پایلې دا لري؟
بلې البته ځوانان ته پکار ده چې دوی دینه نه هلي کیږي ځکه په ژوند کې البته ژوند په یو حالت کې نه پات کیږي کله به تاسو دند لری کله به دند نه لری کله به پیسې لری کله به نوی کله به روغ یاست کله به ناروغ یاست نو ځوانان ته پکار ده چې دوی نه هلي نشي او د دې ترڅنګ ځوانان نور مهارتونه زده کړي د دې ترڅنګ ځوانان وکول شي چې اغلار چارې په ګوته کې یا ځان ته پیدا کړي چې د پکول شي د خپل شته امکان نو په استفادې باندې هغه شته ستونزو ته د حل ولار ورولتی او کورنۍ ته په کار ده چې په ځوانانو ډېر فشار نه راوړي که یو ځوان تعلیم کړی وي یا بې تعلیمه وي او لاغې نه غوښتنې لري نو کورنۍ ته په کار ده چې ځوانان دې ډېر نه مجبوروي چې یا ډېرې غوښتنې دې نه کوي چې د دوی د وسې نه پورته وي ورسره خوا کې هغه ځوانان چې ودونه یې کړي وي یا مېرمنې لري لاغه مېرمنو هم زموږ غوښتنه دغه ده چې له خپلو خاوندانو دې لوړ تحقوقات نه لري البته لوړې غوښتنې دې نه لري چې هغه د خپل خاوند ساری وزارت په کټوري ورسخه وختونه وکي کله کله مرمن ځوانان کسان چې ودونه کړی وي لوړې وختونه تلري نو دا کله کله د دغه ډول ځوانانو د ناهیلي سبب ګرځي ځکه د تر مرمن ډېر توقعات لري او د پوره کول توان نه لري نو مجبور کې وختونه دغه چې ځوانان د نه ناهیلي کیږي او کورنۍ ته په کار چې خپل ځوانان تشویق کړي
په اخر کې کداره توای چې تاسو خپل اختر ته څه چمتووالی نیولای څه وکوي کوم شیان مځان ته برابر کړی او چیرې به چکر ځي
ډیر مننه کوم البته مام د اختر لپاره جامع میکړي په خیر او سپلای می اخستې دي مختلف ولایتونو ته د نور ملګرو سره چکر وکړو د غزل مو پلان دی په خیر چې کندهار او یا کونر ته لاړ شو په خیر او لا غزنم ځنی ملګری راځي
په دې لاته چې ښه سفر ولري او ښه اختر په مخ کې ولري بیا هم ډیره زیاته مننه
ډیر مننه تاسو ته خوښ ژوند لري کور مودان فقط اخر کې ولن پیغام ورکول غواړم کو وخت پر شو
مهرباني ولینه مهرباني
زما منځوانان په اخر کې یو غوښتنه ده چې دوی ډیر کله د اختر په شپو ورځو کې د خوخي په شپو ورځو کې د رخصتیو په ورځو کې دوی ډیر کله کار کسان چې موټر سایکل لري یا وسره خو کې موټر لري نو دوی ډیر ګراندې تک کوي نو لږه ځوانان مختنه دغه چې په دغه شپو ورځو کې له پوره احتیاط کار واخلي او د دغه خوخي ورځ دي نه پر ځان باندې غم کوي او نه دي پر نور خلکو باندې غم کوي
ښه وخت لري
ډیر مننه خاص تر ولري مننه
تاسو مخه اختر ولري خدای پامان
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
زینا کی ګرځي تور سترګ سره لاسونه خپلیا Thank you.
اختر پټو کټو کورا وې ټکلې اختر دې تمره بخت ټکلې اختر دې تمره بخت اختر تخیان دی بیالی سخوله